دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې پرې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ګلیاز درته هر کله وایو. اوریدونکو په بیلابیلو موضوعاتو باندې مو نن په دې خبرونه کې رپورټونه راغونډ کړي دي چې درته درخبرو. د کورونا وایرس په اړه باندې هم را سره رپورټونه شته دي، تفصیلی رپورټونه شته په بیلابیلو برخو باندې، په بیلابیلو څنګه باندې، بیلابیلو زاویو باندې. خو د دغه ټولو رپورټونو تر خپرېدو مخکې ورزو ګلیاز ته چې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشر لمړی د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د داعش ډلې مشر نیول شوی، په جنوبی وزیرستان کې په مای چاودنه کې 4 ماشومان ژوبل شوی، او په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر دې دمه د مړو شمېر له 15,000 زیاته شوی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان استخباراتو اداره ان ډی اس وای د داعش وسله والې ډلې مشر یې نیولی دی. د اپریل په 4 د دې ادارې لخوا خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي عبدالله اورگزی چې په اسلم فاروقي مشهورو د نور لسو نورو وسله والو سره نیولی دی. خبر پاڼې د هغه د نیولو د ځای او وخت په اړه سندې ویلي. ان ډی اس همدارنګه ویلي چې فاروقي د اورگزو د اخونزادګانو سیمې اوسېدونکي دي. په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 په کابل کې پر درمسال برید وو چې 15 افغان سیکان په جنوبی وزیرستان کې نن سحر ازمک لاندې بم چاودنه کې 4 ماشومان ژوبل شوي. د سیمې انتظامی مشر حمید الله جان خټک مشال رډیو ته ویل دا پیښه په شکایت کې شوي. خټک زیاته کړه چې ماشومان سرسری ټپیان دي او کورونو ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیره 2,878 ته رسیدلې ده. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د اپریل تر 15 د کورونا وایرس له وجې 15 کسان مړه شوي، خو 1,000 ترې رغېدلې دي. بلخوا په سوات کې د کورونا وایرس له وجې په یوه ورځ کې 2 کسان مړه شوي دي. د سوات مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم نن د اپریل په 15 مشال راډیو ته ویل چې د کورونا وایرس له وجې په بحرین او سیدو شریف کې 2 کسان مړه شوي دي. بیا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر صاحبزاده نجیب الله نن مشال راډیو ته په رالیږلي په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سیمه کې د کورونا وایرس لومړی دوه مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د په وینا د تبلیغي مرکز د 2 کسانو ټیسټونه پیښور ته لیږلي ول چې مثبت راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د چینی اوړو د بیو په اړه د څېړنو کمیشن تفصیلي راپور وروستو به ذمهوارو کسانو پر ضد کاروایي کوي. وزیر اعظم نن د اپریل په 15 په ټویټر پاڼه لیکلي چې د چینی اوړو د بیو په اړه د فرانزیک اډیټ نتیجه به د اپریل په 15 راشي او د هغې په رڼا کې به هغو کسانو خلاف کاروایي کوي چې په دې کې ککړ ول. بلخوا د پاکستان دو لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغو کسانو خلاف دې زر تر زره کاروایي وکړل شي. د اپریل شپږم یعنی سبا څخه به د 3 ورځو لپاره هغه افغانان ننګرهار ته د تورخم او چمن له لارې ستنیږي چې دا مهال په پاکستان کې بند پاتې دي. د تورخم خاروال انجینیر راحت ګل زیارمل نن د اپریل په 15 مشال لري ته ویل چې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره یې وروښتونکو 3,000 کسانو لپاره قرنطین ځای جوړ کړی دی. د زیارمل په وینا هر کس په لږ تر لږه 14 ورځې په دې ځای کې تیروي چې ټول سهولتونو ته ورته برابر شوي دي. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي د اپریل تر 15 پورې په ټول هیواد کې کورونا د اخته شو کسانو شمیره 310 ته رسیدلې. همداراز 9 کسان ترې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال اداره د افغان حکومت سره په ولایتونو کې د کورونا وایرس د معاینې یا ټیسټ مرکزونو جوړولو لپاره مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. اوروسته خبر د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتون کې جانز هاپکنز په هنتون تر مخه د اپریل تر 15 پورې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیره 312,000 او ترې د وژل شو شمیره 8,500 ته لوړه شوې ده. تر نن پورې په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شو شمیره تر 200,000 زیاته شوې او ترې د وژل شو شمیره 15,625 ته رسیدلې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل ویاند وګولایز په دغه خبرونه کې د سر خبر را سره دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل پر څلرمه د داعش د خراسان د څنګې د مشر اسلم فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنۍ ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره یې 19 نږدې ملګري هم نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د اسلم فاروقي او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بللی دی. فرشته جلال زئی تفسیر لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان تواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله اورغزی چې مشهور په اسلم فاروقي وو او د داعش د شبکې یو وحشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات ورنکړل. دا نه د څرګنده چې اسلم فاروقي او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوي دي. خو اسلم فاروقي څوک وو؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله اورغزی او د اورغزیو د ایجنسۍ دی. عبدالله اورغزی په خټه مموزی او د اورغزیو د خونزادګانو د کلی اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامی شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پاڼې په حواله عبدالله اورغزی په افغانستان کې د داعش د وسوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. له اسلم فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو وګړی قاري زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو طلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقي او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په وروسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورغزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د وروستۍ حملې پلان جوړ کړی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شو. د حمله مسؤلیت داعش اخیستی و.
د فرشتې جلالزی رپورټ مو اورېده. یو بل تازه خبر چې را سره دی هغه دا دی چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا هیبت الله په قطر کې د سیاسي دفتر څلور مهم غړي له مرکچي پلاوي لرې کړي دي. دوو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې دا کسان له مذاکراتي ټیم لرې شوي او همدارس د دفتر 15 نور کارکونکي هم له کاره ګوښه شوي دي. دا نه ده معلومه چې ملا هیبت الله کله دا اقدام کړی دی او همدارز طالبانو هم رسمن د دې پخلی نه کړی. په اسلام آباد کې مې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او له ده مو وپوښتل چې داسې اطلاعات دي چې په قطر کې د سیاسي دفتر ځینې غړي له دندو ګوښه شوي دي، آیا دا سمه ده او که څنګه؟
او دا خبره درست ده. او د طالبانو دو کوي سرچینو ادباري سرچینو مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې د طالبانو مشر د قطر د سیاسي دفتر سلور مهم غړي هغه لری کړی دی چې پاغې کې امیر خان متکی شامل دی. امیر خان متکی د طالبانو په داغې د اقتدار د واک په موده کې د اطلاعات وزیر او د طالبانو د مشر دفتر داغې هم د مشر پاتې شوی دی. د لری کړی شوی دی. د سره سید رسول شیخ سید رسول دام لری کړی شوی دی. بل د مذاکراتي ټیم غړي جان محمد مدنی او سلورم ضیاء الرحمن فاروقی دی چې دا د مذاکراتي ټیم نو اوس دی وستری شوی دی. د سره سره دفتر کې کارکونکي دی 15 کسان چې پاغه کې جانگیروال دی، پاغه کې ډاکټر صالح دی او منیر سادات دی، قاضی صدا جان دی او پینزم عابد په نامه باندې دفتر کارکونکي دی چې دوی هم لری کړی شوی دی. طالبانو تیر کال 2019 کال کې 14 کسیزا یو نوې ډله اعلان کړې وه، ټیم اعلان کړیو د مذاکرات لپاره امریکا سره تیر کال او بیا روس ته پکې نور پنځه کسان هم شامل کړي شي. کله چې څوارلس کسیز پلاوی اعلان شي او په هغې کې د ګوانټانامو نه چې کوم خوشي شوي وو پنځه طالبان هغې پکې هم شامل کړي شوي.
طاهر خان صاحب، دا خو تاسو د سرچینو په حواله باندې خبره وکړه، آیا د طالبانو سیاسي دفتر په دې اړه باندې څه رسمن څه ویلي دي کنه؟ اول دا چې د دغه بدلونونو مخه او لامل وجوهات څه کېدای شي؟
طالبانو رسمي په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، او هسې هم چې کله دغه رنګې د دې اندرونی معاملې وي نو په هغې باندې طالبان ډېرې خبرې او بیا خو رسمي اکثر نه کوي. او د وجوهاتو په اړه باندې خو ډېر څه نه دي ویلي شوي، لیکن دغه سرچینې یوې سرچینې چې هغه به خبره ده هغه دا خبره کوي چې د طالبانو چې کوم د سیاسي دفتر مشر دی ملا برادر، هغه به اکثر د دې کسانو په اړه باندې د طالبانو مشر ته خبرې کولې، شکایت به کول، او د سرکار چې هغه د دوی نه د دې کار نه خوشاله هم نو، حالانکه په دې کې ډېر مهم کسان دي. داسې هم امکان شته چې ځینې خلک د ملا برادر نه مخکې په دغه قطر دفتر سره هم د دې هغه دفتر کې موجود وو د مذاکراتي ټیم غړي، نو کېدای شي ملا برادر خپل نور هغه خپل واک او کنټرول غواړي په دغه ټیم باندې چې فیصلې کې وته مشکل نه وي.
د طاهر خان خبرې مو اورېدې په مشال رادیو خبریال دی په اسلام آباد کې، او دته دوه سرچینو ویل دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په قطر کې د سیاسي دفتر د مرکچی پلاوی څلور غړي له کاره لري کړی دي. رسمن طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مشال رادیو هم په خپلواکه توګه د دې خبر تصدیق کې نه ده توانېدلې. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي چې په هغه سیمه کې د کورونا ناروغي دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. صاحبزاده نجیب الله نن مشال رادیو ته دا خبره کړې ده، او له ده سره د مشال رادیو خبریال عمر وزیر مرکه کړې ده، او صاحبزاده نجیب الله له ولسه غوښتنه کړې ده چې احتیاطي تدابیر دې په پام کې ونیسي. عمر وزیر له صاحبزاده نجیب الله څخه پوښتنه کړې ده چې د دوه مثبتو پیښو په اړه باندې ورته تفصیل ورکړي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر صاحبزاده نجیب الله صاحب کداره ته وایي چې ویل کېږي، تاسو په خپل فیسبوک رسمي پاڼه هم لیکلي دي، چې په شمالي وزیرستان کې د کورونا وایرس لومړی دوه پیښې ثبت شوې، نو دغه کیسونه کم ځای کې شوي دي او هغې نه پس بیا اقدامات څه وشو؟
داسې دی چې مونږ پرون د رینډم سیمپل اخیستی وو د دوو کسانو د تبلیغي مرکز نه، او نن د هغه رزلټ د دواړو کسانو پازیټیو راغلی دی. د یو نوم محمد نور دی، د یو د بل نوم نور خان دی. یو د یو تعلق چې دی د مسکی میرعلي سره دی، او د بل تعلق د مچی خیلو میرعلي سره دی. دا خلک چې دی زمونږ ټیم پسې تللي دي، او دوی ته هغه بیسک چې کوم د هیلت چیک اپ دی هغه کوشتره کی، او بیا به دی مونږ د ایسولیشن وارډ ډی ایچ کیو میرانشاه ته شفټ کوو.
نو دغه دوه کسان چې کورونا وایرس ښکار شول، تاسو وایئ چې دغه به مونږه آیسولیشن یا ځانګړي واډ ته راوړو، نو د دې هیسټري به هم اوس تاسو اخلي؟ هغه ګامونه به پورته کیږي چې چر چرته دوی پاتې شوي دي، نو هغه خلک چې کم دی هغه وکتلې شي، د هغې ټیسټونه هم ولېږل شي، نو دې دپاره هم څه پلان مو په پام کې نیولی دی؟
بالکل، دا دوه چې کوم خلک دي، د دې مونږه پراپر هیسټري اخلو، او دا کتل غواړو چې دا کسان چې کوم د دې لوکل دي، د دواړه د میرعلي دي، او دا د تبلیغی مرکز کې دا ټیم موجود دی، او دا رایوند نه دی تشکیل شوی. پدې کې دا خبره لږ زیاته ضروری ده کړم چې دا ای سیمټومټیک دی، دې مطلب دا دی چې دوی ته نه د ټوخي شکایت وو، نه ورته د سالنډي شکایت وو، نه ورته د فلو شکایت وو. بیا هغه باوجود مونږ دوی رینډم ټیسټ واخیستو، دا دواړه چې دي نښ شوي دي کورونا پازیټیو شو. موږ د دې سټری خاصه د دې اسوليشن وارد ته په ان شاء الله نن شفټ کوو. هلته به د دې روټۍ او هر څه تنظیم بیل وي. موږ دا نه غواړو چې د دې دوه کسانو د نورو تم د وبا ولګي، او ان شاء الله حکومت او خاص کر ضلع انتظامیه پولیس او زمونږ هیلت ډپارټمنټ په دې کې لګیا دی، هر څه کوششونه کوي. او د مشال ریډیو په تواسط سره زما دا پیغام دی ټول وزیرستان ته چې خدا را دا شی گپ نه دی، دا یو حقیقت دی، دا نه یو څه پروپاګنډا ده، نه څه ایجنډا ده. تاسو په خپلو کورونو کې اوسئ، لاسونه وینځئ، او جومات ته خاص کر جومات ته د راتللو نه پرهیز هفته دوی وکړئ چې انشاءالله کله حالات بهتر شي جوماتونه به بالکل کلاویږي، د هر چا لپاره به کلاو وي. نو دا زما د ټول عوام لپاره پیغام دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې یو شمېر روغتیا پالان وایي چې ملګری د کورونا وایرس د ناروغانو درملنې پر مهال د دغه وایرس ښکار شوی دی. دوی تور پورې کوي چې اسانتیاوې ورته نه ورکول کېږي، او د خپل ځان د ساتنې لپاره ورته مناسب لباس او نور سامان رات هم نه ورکول کېږي. اسرار علم مومن دې موضوع ته کتنه کړي.
د خبر پختونخوا د ډاکټرانو او نرسانو اتحادیې وایي یو شمېر ملګري چې د کورونا په مرض اخته دي. د صوبې د ډاکټرانو د اتحادیې مشر عبدالواحد وایي د کورونا وایرس له وجې لس ورځې مخکې په ګلګت کې ډاکټر اسامه مړ شو، او لسګونه نور په دغه وایرس اخته دي، چې پکې د ایوب میډیکل کمپلیکس یو مشر ډاکټر جهانګیر سخت ناروغ دی، او د اسلام آباد د پیمز هسپتال په انتهایي نگهدار څنګه کې تر درملنې لاندې دی. نوموړي د اپریل په څلورمه مشالې ډوته وویل چې دغه ډاکټران ځکه په کورونا اخته شول چې له دوی سره ان پنځه نوي ماسکونه، ځانګړي دستانې، چشمې، جامې او نورې اسانتیاوې نه وي.
پروټیکټیو اکوپمنټ چې کومه ضرورت یې هغه پرې ده. عام د سرجیکل ماسک چې دا کوم په بازارونو کې عام خلک هم استعمالوي، دام نه ملاويږي. چې کوم د وزیر صحت زموږ تیمور جګړه دی، هغه ویل چې لسم اپریل یا پنځلسم اپریل پورې به زه دا شیان به ما پوره کړي. اوسه پورې دا مشکلات شته. زموږ په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې، سوابی کې، په چارسده کې، پیمز پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز اسلام آباد کې، په کراچی کې، لاهور کې، د دې وجنه زمونږ چې کوم د طبي عمله ده هغه متاثر شوي دي، هغو کې کرونا مثبتې پېښې راغلي دي.
ډاکټر واحد اندېښنه څرګنده کړه چې د پاکستان 2 کروڑ آبادۍ لپاره له وړاندې ډاکټران ډېر کم دي، نو که اوس یې حکومت د کورونا خلاف د خوندیتوب لپاره بندوبست ونه کړي نو غټ تاوان سره به مخ شي. بلخوا بیا د خبر پختونخوا د ځوانو نرسانو د اتحادیې جنرال سیکرټري فضل مولا وایي چې د ډاکټرانو پرتله نرسانی کورونا وبا ته ډېرې مخامخ دي. نوموړی وایي تر دې دمه په خبر پختونخوا کې 15 نرسانې په کورونا وایرس اخته شوي او ګڼ شمېر قرنطین کړل شوي دي. فضل مولا د اپریل په 4 مشالې ډوته وویل چې دوی هم له کورونا د ځان ساتلو لپاره بنیادي اسانتیاوې نه لري.
پروټیکټیو اکوپمنټ کاغه ماسکونه دي، کاغه موږ سره ګلوز دي، کاغه وینټیلیټرز دي، ځکه چې دا به یو سټیج داسې راشي چې وینټیلیټرز چې کوم د سا غستو مشیدان دي هغه به هم زمونږ ضرورت پیښیږي په دې ملک کې. وی او بیا نرسز که زه خبر وکم نو ډاکټر خو ټیک ته هغه مریض نه تپوس کوي، نه هغه به 6 فټ فاصله وساتي، 3 فټ فاصله به وساتي. د نرس دا مجبوري ده چې هغه فاصله نشي ساتلی، هغه به لاس کې کینوله پاس کوي، هغه به انجکشن لګوي، هغه به بلډ پریشر چک کوي. نو خدمت زیات تر په دې ټیم کې د ټولو نه زیات چې کم پروټیکشن پکار دی هغه د نرسز چې کم دی هغه پکار دی. آلریډي د ملک کې زمونږ د نرسانو کمی دی، موږ سره شارټیج دی. لکه تاسو کو وګورئ ڈبلیو ایچ او دا وایي چې د 1 کروڑ خلکو لپاره په ملک کې 1 لاکھ نرسز چې کم دی هغه پکار دی. زمونږ 1.5 کروڑ آبادی او په 1.5 کروڑ آبادی کې موږ سره 80,000 نرسان دي په غون ملک کې، په غون ټوټلي ملک کې. په دې صبح کې زمونږ 3 کروڑ آبادی ده، او تاسو وګورئ نو زمونږ تقریبا په دې ټیم کې د 10 نه 15 لاکھ پورې نرسز دي چې کم از کم موږ له 50,000 نرسز چې کم دی هغه پکار دي.
د خبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه دا خبره مني چې دا وخت په اسپیتالونو کې لږ ډاکټرانو او نرسانو سره د اسانتیاو کمی دی، خو نوموړی وایي کورونا وبا ټوله نړۍ کې راغلی چې له وجې د طبي آلاتو کمی په هر ځای کې راغلی. جګړه د اپریل په څلورمه مشال ډوته وویل ډېر زر باید دوی په اسپیتالونو کې سهولیات برابر کړي، خو نوموړي د کومې دقیقې نیټې له یادولو ډډه وکړه.
سونا کمی دی اور کمیم دی پر دا دا گورنمنٹ طرف نے یو کلیئر ڈائریکشن دی کہ ڈاکٹران او پی پی او ایکوپمنٹ لا فی الحال سونا پیسے لگی اگر دی لگی دا دسی نہ کہ ما یوز ان ورت ماسک ورک او پورا شو جب ہر میاش دا 30 لاکھ ماسک نو بندوبست کوم، دا 30 لاکھ گلوز بندوبست بکوم، دا ہینڈ سینیٹائزر بندوبست بکوم، دا 50-60 ہزار N95 ماسک بندوبست بکوم. داونه چې زه به یو ورځ پوره کړم، خو زمونږ په 1.5 بلین روپیز سامان کې صرف دا 40 کروڑ سامان رسیدلی، په دې چې سپلایر نشي را رسول اجازه هم نه چلیږي.
د خبر پښتونخوا صحت وزیر وایي چې په ټوله نړۍ کې د طبي آلاتو کمی دی، خو ډاکټران او نرسان بیا وایي چې د نورو هیوادونو د ډاکټرانو پرتله د دوی سهولیات نشي برابر دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې وار لمخه د رسنیو کار چې دی اغیزمن دی له تیرو څو کلونو راهیسې، او د خبریالانو د ساتنو پاکستانی او نړیوالو ټولنو په بیا بیا ویلي دي چې په هغه هیواد کې خبریالان له بیلابیلو محدودیتونو سره مخامخ دي. دا چې د کورونا وایرس په اړه د خبریالۍ پر مهال خبریالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، دا موضوع شاهین بنیری په خپل رپورټ کې څېړلې.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د ځپلو شو شمېره په ډېرېدو ده او ځای په ځای حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي. خبریالان وایي د خپل کار په لړ کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور د خبریالانو د اتحادیې ستر سکتر محمد نعیم وایي چې په دې 13 اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په خبریالانو د پولیسو لخوا تشدد شوی او هغوی د خپل کار نه منع کړل شوی دي. نوموړی زیاتوي
زه په ځای ناکابندی دا پولیس ولاړ دی، پاغه باندې سکیورټی فورسز ولاړ دي، نو صحافیانو ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوه درې ورځو کې دوه واقعات هم داسې وشو. یو زمونږ پښتو ټی وی چینل رپورټر دی امین مشال، هغه پولیس نیولې او بندي کړې او بیا په هغه صحافیانو په مداخلت باندې هغه پرې خوستو. همدغه شان په پېښور کې د اردو ټی وی چینل دی، داغه رپورټر دی کاشف عزیز، داغه کیمرامین او معاذ دای نیولیو. نو صحافیانو ته په دې کورونا وایرس په کوریج کې ډېر زیات مشکلات دي.
په پېښور کې د یو شخصي ټلی ویژن خبریال کاشف عزیز وایي چې د اپریل پړومبې نیټه هغه وخت د پولیسو لخوا ونیول شو کله چې د کورونا په اړه په یو راپور کار کاوه او له خلکو یې معلومات راټولول. نوموړی وایي ځینې پولیس چارواکي خو هغه رسمي اجازتنامې هم په پام کې نه راولي چې د حکومت لخوا ورته ورکړل شوي دي.
په کوهاټ روډ باندې د سمال انډستریز مخې ته ډېره زیاته ګڼه وه، د هغې ریکارډینګ مونږ کولو. نو دغه پولیس اهلکار کوم چې د باناماړې تانې اډیشنل ایس ایچ او هغه زمونږ د ګاډي مخې ته راغلو، په لاس کې د سینیټری پایپ او کوم چې د ایز ا سټیک استعمالولو. زما کوم کیمرامین چې و هغه یې د ګاډي نه کوس کو او په زور یې پولیس موبایل ته واچول. مونږ ورته خپل د میډیا کارډونه هم خولې، د انفارمیشن ډپارټمنټ لاړخه چې کوم لیټر مونږ ته ملو شو هغه ورته هم مونږ ورکړو. د داغې نه وروستو هغوی بای فورس مونږ تانې ته بوتلو. په تانې کې چې دی هغوی دغه بیا رویو کو.
د پېښور پریس کلب فینانس سکتر عزیز بنیری وایي چې په خبریالانو د تشدد د پېښو نه وروستو یې د پولیسو د مشرانو او حکومتي غړیو سره کتلي او هغوی یې د خپلو ستونزو نه خبر کړي دي. نوموړی وایي د پولیسو لخوا د زور زیاتي د مخنیوي سره سره باید د کورونا نه د حفاظت لپاره خبریالانو ته تربیه او اسانتیاوې ورکړل شي.
موږ وخت په وخت باندې د پولیس افسرانو ته دغه په ګوته کړی دي چې په داسې وخت کې چې چرته صحافیان خپله ډیوټي کوي او هلته کې د پولیس ته اړخه چې کوم دغه راځي مشکلات را پېښېږي. نو اوس په دې موقع باندې چې کوم د کرونا وایرس حوالې سره کوم کوری دی، نو دې دلته کې د پولیس ته اړخه کارډونه هم جاري شوي دي. اوس هغوی دا خبره کړې چې موږ هغه ټولو صحافیانو ته چې کوم په فیلډ کې کار کوي هغوی ته د پولیس ته څخه مونږه کارډونه جاری کو چې نور داسې په مستقبل کې دغه قسم واقعاتو مخنیوي وشي.
په دې اړه مو د پولیسو د دریز لپاره د خیبر پښتونخوا د پولیسو د عامه اړیکو د ادارې د مشر سره تماس ونیولو، خو د هغوی لخوا مو څه ځواب ترلاسه نه کړ. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د خبریالانو سره د هغوی د کار په لړ کې هر رقم مرسته کوي او د هغه پولیس چارواکو پر ضد به پلټنې کوي چې په خبریالانو په زور زیاتی کې ککړ دي. د خیبر پښتونخوا حکومت تیره اونۍ د یوې اعلامیې له لارې ټولو حکومتي ادارو او چارواکو ته خبریالانو او ډاکټرانو سره د مرستې هم ویلې دي.
دا شاهین بنیری رپورٹ موریده. د خیبر پختونخوا په سوات کې نه یوازې یو شمېر کسان کورونا وایرس وهلي، بلکې د حکومتي احتیاطي اقداماتو له وجې کاروبار ته هم زیان رسیدل دي. د سوات د جامو کاروبار هم اغیزمن شوی او د سیمې ولسوایي کې بازارونه او کاروبارونه همداسې تړلي وي، نو ښایي نور هم تاوان شي. فرخنده اسد موضوع ته کتنه کړي.
په سوات کې پر شالونو او جامو د کشیدکاری له صنعت سره د زرګونو ښځو او سړو روزګار تړلی دی. د سوات د اسلامپور سیمه چې ځایي ولس ورته سلامپور هم وایي، پر شالونو د کشیدکاری لپاره مشهورتیا لري. د دغه سیمې یو اوسیدونکی شوکت علي چې په خپل هم د شالونو جوړولو او پر دغو د ګل ګندې کاروبار کوي، وایي د کورونا وایرس له وجې دکانونه بند دي، څوک سودا نه کوي او که دې مسلې دوام وکړه نو په زرګونه خلک به بیروزګار شي.
کار کوي نو خپل کنټینیو دي، کوم مومنټ چې په کورونو کې کار کوي یا نور چې کوم بلانکټس وغیرہ جوړي شال وغیرہ نو هم لا کنټینیو دي، او کوم چې را ایکسپورټ دي دا نو هغه باندې سره سره تقریبا کم کسان چې دا کوي نو زیات تر لکه هر یو کور کې تقریبا زیات لوی واړه چې دا دي سره تړلي شي. ټک خو دې ډېر زیات راغلي دي کنه چې چونګې لکه دلې کو جوړيږي په ان کې سوس دا ایکسپورټ کیږي نور تیار ہوشی
شوکت علی دا هم وایي په سلامپور کې د دې صنعت له وجې هر تن پر روزګار دی، او کدا وبا سر ختم نشو نو د سیمې ولس په له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. په سوات کې د مسلم لیگ انون ګوند مشر او د سیمې پخوانی کونسلر نسیم اختر وایي سوات پر سیلانیانو وتړل شو، دکانونه او ځایي روزګارونه بند شول، او د هغو ښځو او سړو کاروبارونه هم اغیزمن شول چې پر جامو او شالونو او د کور د استعمال پر نورو شیانو به کشیدې او ګل ګندې کولې.
د سوات هنرمندې زنانې چې دې کتا سو ګوره کې هغه هنر ګل کی یا جوړ کی نیو د میټیریل کې مه ده په دې حالات کې به مارکیټینګ څنګه کیږي، نو دا غي هغه ژوند چې دا ډېر زیات په مشکله باندې دی. ولې چې دې ټیم باندې په سوات کې ما په خپل باندې د ریلیف تقسیم شروع کړی دی، نو زه په دې بهترین ریډیو باندې چینلز باندې زما ټول بخیر حضرات ته دا ریکوست دی چې دې وخت کې دا ډېر د سختي وخت دی. ولې چې موږ هر یو کس په خپل مالک غریب او مستحق پیژنو، که موږ د دې خلکو سره په دې کې خو کولې چې ما خپل باندې ریلیف شروع کړی دی، زما ملګري زما او دا چې په ډېر محفوظ طریقه نور الله به خیر راکړي، ټولو ته دا خواست دی چې په دې کې تاسو زموږ سره هیلپ وکړي او موږ به تاسو ته خپل کانټیکټ نمبر یې هم درکړو.
د سوات په یو شمېر سیمو کې پکولونه، د سړو او ښځو کوټونه، بنیانونه، سکافونه، شالونه، جامې او یو شمېر نور د ضرورت شیان جوړیږي چې دغه نه یوازې د ملک نورو برخو بلکې یو شمېر هیوادونو ته هم لیږل کیږي. د سوات یو ځایي خبریاله شایسته حکیم وایي د کورونا وایرس له وجې پیدا شوې صورتحال به د هغو کورنیو پر ژوند منفي اثر پرې باسي چې د کشیدکاری له صنعت سره تړلي دي.
څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرو 15 ورځو نشي دی، نو هغه جزوي لاکډاون دی، هر څه بند دی بیا په خاص توګه کم شاپینګ سنټرز چې دی یا نور دکانونه او دا چې دی دا بند دي صرف د خوراکي شیانو دکانونه او دا چې دی د کولادینو هغه خلک چې په کورونو ستا باندې زمګه خویان دي چې واړه واړه کاروبارونه کوي یا بزنس کوي نو هغه ته زما په خیال ډیر ګران دا او ډیر سخت وخت دی لکه چې هغه ورکوټه بزنس ته وخت په وخت سیزونه جوړي په لاسونو باندې او غبیا مخ کې لیږي او خرسيږي نو نن سبا اسوات ته تګ را تک چې دی هغه بند دی نسوک راتلی شي او نسوک د سوات نه بهر وتی شي نو حالات خدا سي دي یو وبا ده یو مرض دی یو وایرس دی خو د دې سره دغه خلک چې دی نو ډیر په غټه توګه باندې زم چې دوی په ژوند دوی په کاروبار باندې چې نو اثرات پرې وتی دي دوی ته ډیره زیاته ګرانه ده که دوی خپل دغه کاروبار چې دی نو جاري ونه ساتي داسې ډیر شي خلک دي پکې ډیر خویان دي زمونږه چې هغوی په دغه کاروبار باندې چې نو خپل کور د خپل کور والو چې نو پالنه کوي نو هغه خلکو ته ډیره زیاته ګرانه ده د حالات د هغوی په ژوند باندې چې دی نو ډیر غټ اثرات پرې دي او بل دا چې ناغوی بهر تراتلی چې نه خپل سیزونه چې کم دي کم ګل ګنډل چې کوي یا سیزونه جوړی په لاسونو باندې نور داسې شیان چې هغه بازار ته وړلي یا دکاندار له ورکولي نو هغه هم نشته ځکه چې هر څه بند نه چې هر څه بند شي نو دا ډیر مشکل وخت دی د هغو دپاره هم او د کورنیو دپاره هم چې هغوی خپل کم ګزر بسر چې دی یا وخت تېرول چې دی یا د دوه ټایمه روټۍ چې دی داسې ډیر خلک دی چې هغه په دې باندې کوي نو دغه ډیر زیاته ګرانه ده دغه خلکو
د سواد په شمول د پاکستان حکومت د خوراکي توکو نه علاوه د ملک په ټولو سیمو او ښارونو کې کاروباري مرکزونه او دکانونه تړلې دي او د خلکو تګ راتګ یې هم محدود کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013
د افغانستان د ننګرهار ولایت د تورخم ښاروال انجینر راحت ګل زیرمر وایي سر له سبا یعنی د اپریل له شپږمې څخه له پاکستان ورتلونکو افغانانو لپاره د قرنطین انتظام په بشپړېدو دی. د نن مشال راډیو ته ویل چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به هر کس ته تر دوه هفتو پورې په قرنطین کې پاتې کیږي. دا کار دا لار د اپریل له شپږمې څخه تر نهمې پورې پرانیستل کیږي او د انجینر زیرمل سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د څومره افغانانو د ورتګ تمه لري.
د درې ورځو لپاره به دا لار پرانستل کېږي او د یو میکانیزم له مخې د ورځې زر تنه به ننګرهار ته راوړي. مونږ د اوس لپاره د درې زره کسانو د چمتووالي دلته د اوسېدنې د قرنطین په بندوبست باندې کار روان دی او چمتووالی ورته نیسو چې تر اوسه مونږ د یو نیم زر تنو د اوسېدو بندوبست کړی دی او نن د ورځې تر پایه پورې به د یو نیم زر تنو نورو اوسېدو ته زمینه برابره. د قرنطین ساحې مشخصې شوي دي. د عامو مسافرینو لپاره کېږدۍ دي، دلته کېږدۍ وهل شوي دي، توشک، کمپله، بالښت او د دوی د اوسېدنې لومړني امکانات ټول برابر شوي دي. روغتیايي امکانات ورته برابر دي او خدمات به دوی ته خپلو بسترو ته ورسیږي. هغه که خوراک څښاک دی، د لمانځه او داسې بندوبست دی، نو د دوی په خپلو بستر کې مونږ ورته ټول امکانات حتی د برق تر لینو چارجره پورې برابر کړي دي. خو د ځان ساتنه په یو مسافر پورې اړه لري چې دوی په خپله د خپل ځان څنګه وقایه وکړي، یو بل سره ټچ نشي، یو بل سره اړیکې ونه نیسي، نو دا به د دوی په خپله هغه حفاظتي تدابیرو پورې اړه ولري. باقي د ناروغو یا د کورونا ککړو ناروغانو لپاره دلته امبولانسونه دي چې هغه به سیده جلال آباد ایزولیشن وارډ ته انتقالیږي او هملته به کراوی لاندې وي. هغه مسافرین چې د درملنې لپاره پېښور ته تللي وو او هغوی هلته مثلا د ګوردیو وغیره وغیره نور داخله ناروغۍ لرلې او بیرته خونه په ناروغ یا نیمګړي ناروغ حالت کې رسنیږي، هغوی به دلته په تورخم کې د نور مسافرینو نه جلا کلینک ساحه کې ورته ساحه مشخصه کړې ده، هغې به جلا اوسېږي او چې څلور ساعته ورته خپل او پی ډی ډاکټران حاضر وي. د زنانو جلا بندوبست شوی دی او د فیملی او نور عام مسافرین په دغه عامو کې کړي کې.
نو تاسو وایئ چې مطلب دی کې استثنا نشته چې هر څوک راځي که هغه ماشومان یې که ښځې که سړي ټول به خامخا قرنطین کېږي د دو هفتو لپاره؟
بالکل، دې کې هېڅ استثنا نشته دی چې هر څوک دلته را وړي ټول به قرنطین کېږي. د کورونا اراض و علائم تر څوارلس ورځو پورې چې یو څوک په دغه وایرس ککړ وي نه راښکاره کېږي، نو د دې په خاطر څوارلس ورځې دا خلک قرنطین کېږي. که په چا کې که څوک حتی په دا لاره کې د راتللو په ورځ باندې په کورونا اخته شوی چې تر څوارلسمې ورځې پورې په ده باندې اراض و علائم پکې ښکاره شي د تداوی لاندې ونیول شي. چې د ننګرهار ولس په عموم کې د ټول افغانستان ولس په غفلت کې وانه چول شي چې زموږ ترز وي ماما زوی خپلوان دا روغ را اوښتی دی او ورسره ټچ نشي. که ټچ شي نو دا ناروغي خو هماغسې لکه څنګه چې نوره نړۍ کې په تیزۍ سره خپرېږي نو دلته هم ډېر وانۍ رامنځته کېږي. د دې په خاطر څوارلس ورځې دلته دا هر مسافر ساتل کېږي. که چېرته دا په دغه راتلو په ورځ هم ککړ شوی وي چې تر څوارلسمې ورځې معلومات وشي.
زرمون صاحب، تاسو د دومره وخت لپاره دومره ډېرو خلکو وسولو لپاره تاسو دا ډاډ ورکوئ شئ خلکو ته چې دغومره امکانات لري؟
بالکل، هغه څوک چې دا اوړي او دلته قرنطین کېږي د هغې لپاره دولت ټول امکانات برابر کړي دي. اکوموډیشن ټول برابر دی، خوراک څښاک. دا یو کورونا یو آفت دی، په ټوله نړۍ آفت دی. خو پېښور ته دې خوانه چې کوم مسافرین تللي دي دوی راستنېدنه دا قرنطین که هم مونږ یو آفت وګڼو نو دغه آفت دپاره مونږ آمادګي لرو.
بله خبره په دې کې د دې خوانه د پاکستانیانو ده چې د پاکستان خلک دي، دې خواته هم څوک شته دی چې هغه خواته ځي او د دې تعداد معلوم دی چې څومره دي؟
په ننګرهار کې د دېرشو تنو د پښتونخوا د محصلینو اړیکې له مونږ سره شوې ده، د دوی د نمایندګانو اړیکې راسره شوې. دېرش تنه محصلین پاتې دي چې د بندیز په ورځو کې دوی ډېر کوښښ وکړه چې دلته د جلال آباد کې د پاکستان کنسلګرۍ او په کابل کې د پاکستان سفارت سره تماسونه او د افغان چارواکو ارتباط خارجه ریاست سره په ننګرهار کې دوی تماسونه د مونږ سره ټلیفوني اړیکه لري چې دوی پښتونخوا ته واوړي. لیکن هغه په پاکستانی چارواکو پورې چې دلته دي په هغوی پورې ډېره تړلې ده چې دوی ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. د افغان خوانه به هېڅ ډول مشکل نه وي که داسې محصلین اوړي. دلته مونږ کمیونیکیشن کړی دی، افغان خوا کوم مشکل نه لري چې صرف دوی ته د پورې غاړې نه پرمیشن میلاو شي نو دوی به ځي.
د تورخم له ښاروال انجینر زیارمل سرمو د بشیر ګواخ مرکه اوریده. له تورخم ورزو نورستان ته د افغانستان په ختیځ کې د نورستان هغه ولایتونو څخه یو دی چې تر اوسه پکې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره پر همدې موضوع خبره کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه ډول تدابیر په پام کې نیولي.
په اول بخش کې مونږ د خلکو د پویولو لپاره د عامه پوهاوی پروګرامونه په لاره اچولي او د دې په څنګ کې هغه اړین توکي چې د دې مرض دغه دپاره ضروري دي وقایه دپاره هغه هم وارد کړي دي. او د هغې په څنګ کې اوس ټول هغه ورونه چې نورستان ته د سیل او سیاحت دپاره راځي په هغې پابندي لګېدلی دي او هیڅوک غیر د دې نه چې انتهایي زیات جدي او ضروري کارونه لري نورستان ته داخلېدلو باندې پابندي ده. هوټلونه مرخص شوي دي، هغوی تنها کولی شي چې چاته ډوډۍ کورونو ته پارسل کړي. په هوټلونو کې ناست لپاره دغه نشته، سلمانیان مو رخصت کړي دي او ټول هغه ځایونه چې هلته د تجمعاتو د دې خطر شته دی چې هلته خلکو ته دغه ویروس انتقال شي د هغې باندې پابندي لګېدلی دي.
په نورستان ولایت کې داسې سنټرونه چې دغسې مشکوکه پیښه پیدا کیږي یا مصاب پیدا کیږي او هغلته قرنطین شي داسې بندوبست هم کړی دی؟
یقینا مونږ په نورستان کې تقریبا 200 کسانو په ظرفیت باندې مونږ امکانات لرو چې دا خلک قرنطین کو او که احیانا واقعیت زیاتېده بیا به د مرکزي دولت په همکاري باندې دغه بستر اضافه کړو.
خ والی صاحب ځنی د نورستان اوسیدونکو چې وس محل په کابل کې دی په ننګرهار کې دی یا په لغمان کې دی او نورستان ته درځي د دوی ته تک خو اجازه شته دی آیا د اجازه په صورت کې تاسو په لار کې داسې سکرینینګ سنټرونه
په ټولو دخولي دروازو کې د ټرن 24 ساعته کار کوي سکرینینګ ماشینونه ورسره دي او هغوی ټول هغه څوک چې نورستان ته داخليږي هغوی چک کوي او حتی هغه نورستانیان چې په کابل کې د بودوباش گنجایش لري هغوی ته اجازه نشته دي چې په دې ورځو کې نورستان ته سفر وکړي او که احیانا داسې مریضان وي چې هغوی د علاج دپاره تللي وي یا تیر انتهایي ضرورتمند خلک وي چې هغوی په ضروري مسایلو باندې د نورستان نه وتلي وي او کورونه یې دلته وي نو بیرته راځي هغې ته اجازه ورکول کېږي هغه ټول تدابیر لازمه د اتخاذ نه وروسته.
والي صاحب د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نورستان دیني عالمان خلکو ته پوهاوی ورکوي؟
علماء کرام په دې برخه کې هم ویناګانې کوي چې که احیانا دغه ویروس په نورستان کې مشکوک پیښه یا مثبت پیښه رامنځته شي د جماعتونو ته د تک په ځای خلک خپله کورونو کې منځونو کې کله کله د توکل او اعتقاد په قوت پورې دا مسایل تړل کېږي. دا ویروس دی او د ویروس په مورد کې شرعي حکم هم دا دی چې د هغې نه احتیاط وشي او د توکل منافع نه دی. دا ویروس دی او ویروس نه مسلمان پیژني نه کافر پیژني په دې باندې ټول خلک مصاب کېدی شي. حتی په صدر د اسلام کې په 13 کال د هجرت د عمر زلاتنو په خلافت وخت کې یو وبا او تعاون راغلی و چې په هغې کې د عشره او مبشره نه یو کس ابو عبیده بن الجراح هم شهید شو. معاذ بن جبل چې د یمن والیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا نه هغه هم په همدې تعاون کې شهید شو. 10,000 کسان د صحابه او د تابعینو په شمول باندې په هغه واقعه کې شهیدان شو. نو دغه تبلیغات چې کېږي چې په مسلمان اثر نه کوي یا دغه وقایه د اسلامي اصولو خلاف دی دا بېځایه خبره ده. د صحابه او عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ټول همدا وایي چې حفظ الصحه ټول اصول باید مراعات شي چې متخصصین یې وایي.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مو د باز محمد عابد مرکه اورېده چې پکې دا تفصیل ورکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي کورونا وایرس یو وبایي شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرم اوبو وینځي او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګېدای شي خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډېر احتیاط وکړي.
اردوونکو د شنبه پر ورځ د خوست لسګونه دینی عالمانو د یوې غونډې له لارې له خلکو وغوښتل چې له کورونو د بې ضرورته نه وځي او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر دی د روغتیایي مسؤلینو لارښوونې عملي کړي. بل لوري ته د خوست چارواکو هم په دې غونډه کې چې کورونا پر ضد د ممبر غږ په نوم جوړه شوې وه له دینی عالمانو وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی د خلکو د خبرولو هڅې ډېرې کړي. نجیب الله خیلی تفصیل وړاندې کوي.
لقصوار غرام جدا شرعي او دنيا حكم داي چلي وبالك كورونا او نور سخزان قراناي او كلاي وستي پكور پاتشاي او جروخ پاتشاي
دا په خوز کې د هغو لسګونو دیني عالمانو جلا جلا پیغام و چې د کورونا پر ضد د منبر غږ په نوم یوه غونډه کې راټول شوي ول. د یادې غونډې ګډونوال مولوي اظهار الدین مشال راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د کورونا وبا څخه دې ځانونه په کورونو کې وساتي،
خپل ماشومان خپل پمیلونه په کورو کې وساتي، د باندې راونه بوسي بې ضرورته، د غونډو نه د جلسو نه د فتحو نه د جنازو او هغه مراسم چې په هغه کې ګڼګونه جوړیږي د هغې نه ډاډه وکړي ترڅو د دې مرض نه مسؤول پاتې.
د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي په خپلو خبرو کې له هغو دیني مدرسو چې د فارغانو د دستاربندۍ مراسم لري او ګڼ خلک پکې برخه اخلي غواړي چې د کورونا وایرس څخه د پیدا شوي ګواښ د مخنیوي په خاطر دې له هر ډول راټولېدنو ډاډه وکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي الوقایت خیر من الدواء، وقایت زون سوتل د دوایي نه بهتره ده او وقایه د خلکو مسؤلیت ده. د مدرسو والا ته دا غوښتنه البته ترې نه کوو او دغه دی ته یایو چې تاسې دغه اجتماع ګونې او یو ځینوستای غونډې او دغه ختم کوي.
دینی عالم مفتی محمد کریم وایی په اسلام کې له هر ډول خطر او مرض څخه د وقایوي تدابیرو حکم شوی.
د شریعت طبیعت په دې ډول دی چې وقایوي تدابیر انسان ته په کور د هر قسم مرض او خطر نه او هغې نه وروسته بیا توکل په کور ده، او ظاهري وقایه چې کوم روغتیایي مرکزونه هغه کومې توصیې کې سپارښتنې کې په پام کې نیول مستحب او مسنون دي، لکه په صابون لوښي مینځل، ماسکونه اچول، او د اجتماعات او د محفلونو د ګڼې ګڼې د هغې نه ځون ستل.
یو بل دینی عالم مولوي فقیر محمد روحانی هم وایي خلک باید کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولې طبي لارښوونې عملي کړي.
دا یو عام د انسان ضد او د انسان وژونکی حل کوونکی مرض دی، باید هر څوک د دغې مرض د مخنیوي دپاره د لازمو وسایلو د لازمو هدایاتو نه کور وخلي. په دې خاطر دا ژوند او دا وجود چې موږ ته الله جل جلاله ورکړی دی باید دې نعمت او د دغې امانات په سمه معنا حفاظت وکو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. په اسلام کې نه زون ته ضرر شته نه بل ته ضرر شته، زون ته به هم ضرر نرسوي او بل چاته به نرسوي.
بلخوا خوست والی محمد حریم فدایی هم د دینی عالمانو په دې ناسته کې له دوی په ټینګار غوښتنه وکړه چې په اوس وخت کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ټول وس په کار واچوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي بیلابیلو ښارونو ته خبره شوې ده او په هغه هیواد کې تاسو ته معلومه ده چې ګڼ افغان کډوال هم اوسي. افغان کډوالو کې لا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو پخلی نه دی شوی، خو په پاکستان کې میشت لکونه افغان کډوال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اوچتو کړل شویو ګامونو له وجې اغېزمن شوي ضرور دي. یو شمېر کډوالو مشال راډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا چې کډوالو ته د مرستو ورکولو کوم اعلان شوی و هغه تر اوسه نه دی پوره شوی. د لاکډاون یا د بندیزونو د کور نه د ټول بند یا د کورونو نه د نوتلو او بازارونو ته نه تګ د کار نه کولو له وجې کډوال تر کورونو محدود پاتې دي او مرستو ته تر هر چا زیات محتاج دي. نجیب عامر د دوغو خلکو پر ستونزو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د کډوالو تر څنګ د یو افغان چارواکي او په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له وړاندې سره هم خبرې کړې دي.
په پاکستان کې میش لکون افغان کډوال د حکومت د اعلان سره سم اړ شوي چې په کورونو کې نیو خاري سیمو ته تګ را تګ ونه کړي، خو هغوی وایي که دا بندیزونه دوام ولري نو ژوند به یې زیات اغېزمن شي، ځکه چې کارونه په ښارونو کې دي او ښارونه تړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په وینا دا مهال څه کم یو نیم میلیون افغان کډوال په پاکستان کې رجسټر دي چې 2.5% په کیمپونو او 8.5% په ښاري سیمو کې ژوند کوي. هدایت شینوارې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ سره تړاو لري، خو د 1993 کال راهیسې د پېښور د حیات آباد په فیس 3 یا 3 ناحیه کې ژوند کوي. نوموړی هلته یو سوپر سټور لري. هغه وایي دا چې هغه د خوړو توکي پلوري نو ځکه استور بند نه دی، خو د دې باوجود هم د هر کډوال ژوند اغیزمن شوی دی. د نوموړي په وینا د حیات آباد خلک خار او د خار خلک حیات آباد ته نه پریښودل کیږي.
دلته څنګه چې نور دنیا کې دغه لاکډاون دی، دغه شان په پاکستان کې هم دی او په پېښور کې هم دی، د افغانانو دپاره مشکلات زیات دي. د یو ښار نه بل ښار له نشي تللی، بلکې د یو کلي نه بل کلي له نشي تللی. د حیات آباد نه بار هم نه پرېږدي او د بار خلک حیات آباد ته هم نه را پرېږدي. او بل دا چې دغه دی کارونه روزګارونه خو بالکل په ټپه ولاړ دي، ټول ښار بند دی، صرف د خوراک فروشي دغه چې کوم دي دوکانونه چې کوم دي دغه خلاص دي، یا دوایو والا شو د خوراک پرچون د سامان چې شو کنه دغه پکې خلاص دي، او باقي هر څه بند دي، خارم بند دی، او مکتبونه او کالجونه او یونیورسيټي دا هر څه بند کړی دي.
له هدایت شینواری مې پوښتل آیا د کډوالو سره تر اوسه چا مرسته کړې ده؟ هغه ویل اعلانونه شوي خو عملاً مرستې شروع شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 13 نیټه اعلان کړو چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بې کوره شو او همداراز افغان کډوالو سره به مرستې کوي. په کوټه کې د افغان کډوالو مشر تادین خان ترکه چې اصلا د افغانستان د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ د چینی کلی اوسیدونکی دی او له 13 کالو راهیسې کډوال دی، مشال لډیو ته وویل چې د عمران خان لخوا اعلان شوې مرستې هغوی ته نه دي رسیدلې.
نن ورځ لسمه دولسمه ورځ ده چې هیڅوک نه له کیمپ راوتی شي او نه بازار ته تلی شي، او هغه د روزانی والا افغانیان مهاجرین چې هغه پر کورو ناست دي. نو په دې کې دغه د کورونا نه مرض هیچا له موږ سره څه مرسته نه ده کړې، صرف عمران خان د شلو کروڑو کالدارو اعلان وکاو په غو کې ورور موږ او ټول پاکستان حکومت ته موږ ډیر دی شکر گزار یو چې دغه شل کروڑو روپۍ افغانانو ته ورسیږي. نو دلته ټول بې کاروبار سو، ټول سخت پریشان دي، هیڅ ماجر سړی چیرته وتای نسی، در په در سو افغانان بې کاروبار سو.
تادین خان ترکه دا ګیله هم لري چې افغان حکومت او په پاکستان کې د هغوی استازو د کډوالو پوښتنه نه ده کړې. ذبیح الله غازی په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو د ریاست ماوین دی. هغه مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د کډوالو سره په تماس کې دی او د هغوی د ضرورتونو هم ورته پته ده، خو هغه هم په واضح توګه داسې څه ونه ویل چې د افغان کډوالو سره هغوی څه مرستې کولی شي او کنه. البته د هغو مرستو یادونه یې وکړه چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوې خو تر اوسه کډوالو ته نه دی رسیدلی. هغه وایي
بلکې تاسو چې څنګه خبرې ته پوهېږئ چې دا خو یو واقع ده چې په ټولو راغلې ده، او دا کې زموږ افغان ورونه ډېر ستونزې لري، ځکه چې د هغې زیاتره افغانان دلته دي چې په هغه ډیلي بیسس باندې خپل انکم اخیستلو. نو اوس هغه چې لاکډاون دی او هغې کار ته نشي کولی، دغه یو وبا راغلې ده او په ټولو راغلې ده، نو دې کې زموږ افغان ورونه ډېر ژوند دی ډېر ستونزو سره مخ شوي دي. په دې وخت کې د دغه مسلې سره د هغه لپاره مونږ دغه ګروپونه جوړ کړي د خپل نماینده ګانو سره چې هغوی د مختلفو ساحو کې دي، هغې سره مونږ په تماس کې یو او هغې مونږ همیشه بار بار همدغه تقاضا کوو چې د افغان وینه دې په خپل کورونو کې اوسي. نو اوس مونږ فی الحال هم د یونیچار سره په تماس کې یو او هم د حکومت د پاکستان سره چې وکولای شو دې لپاره
ذبیح الله د افغان کډوالو سره د مرستې لپاره خپل سترګې د پاکستان حکومت او د یو این ایچ سی آر لوري ته اړوي. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي ادارې ویان قیصر افریدی وایي هغوی تمه لري چې د پاکستان حکومت به زر د افغان کډوالو سره د مرستو لړۍ پیل کړي.
افغان کډوال به هم لکه په چې کوم د ریلیف پروګرام په هغه کې به کډوال هم شامل وي، او موږ هم لکه د ګورمنټ سره هم په دې خبرې اترې روان یو چې باید چې په هر یو پروګرام کې یا په هر یو هیلت ریسپانس کې باید چې افغان کډوال په هغه کې موجود وي. خو ورسره ورسره زموږ هم لکه
پدې باندې موږ خپل ډیټا ګیدرینګ کوي لګیاوی او موږ هم څه پروګرام شوی چې په مستقبل کې کېدی شي چې موږ تاسو ته انیشیټیو ځي چې هغه موږ هغه خلکو ته موږ ورسیږو چې کوم خلک لکه ډیلی ویجز دي یا ډیر لکه غریبانان دي او هغه بالکل خلکو نه شي. نو په دې حوالے سره هم څه خبره تل روانې نو چې کله په دې کې څه چې مثبت پېښښت وشو نو بیا د موږ بیا باندې سره بیا تاسو ته بریف کوو.
قیصر افریدی وای د هغوی دفتر په ټول پاکستان کې 3000 افغان کډوال ځوانان چې له هغوی سره د رضاکار په توګه کار کوي د تحصول چې په پاکستان کې میشتو ټول افغان کډوالو ته د کورونا وایرس په اړه وخت پر وخت خبرداري ورکړي.
ورسره ورسره زموږ خپل یونیسیاسي کوم پروګرام دی هغه دا دی چې لکه خپل اوټریچ ولنټیرز په پورا پاکستان کې تقریبا 3000 زموږ چې کوم افغانان یا ونز ونان دي ریفیجیز نو هغه هم موږ انکریز چې هغه باید چې التا چې څومره کډوال دي په کمپونو کې یا کمپونو نه بار دا هغه ته د کورونا او وایرس او وایرس سره آگاهی ورکړي.
د کورونا وایرس له وجې له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو پروسه هم ځنډېدلې ده. قیصر افریدی وایي د مارچ له 14 دا پروسه درولې او چې د چمن او تورخم لارې خلاص شي نو هغوی به دا لړۍ بیا پیل کړي. د کوټې او پېښور افغان کډوال هم وایي چې د لارو بندېدو یې مشکلات زیات کړي او زیات شمېر افغانان پېښور او کوټه کې بند پاتې دي. یو ځل بیا د کوټې تادین خان ترکه
زموږ ټول دلته زموږ په کور کې 4-5 کسان ناست دي. زموږ نیم کورونا حالت دي نیم دلته دي بارډرونه کدي چمن بارډر ده کدا دي کچا بارډر دي بادینه ده یا کمردین ده یا دغه لارې ټولې تړلې دي د افغانستان پر ټول بارډر شاو خورا اوړي دی ورځي چې بارډرونه خلاص وو تر 15-15 تر 15-15 کسان ربطه تامت راوختلو خو زموږ کاروبار ډیر پټپ درېدلی ده لارې ډېرې بندې دي نو موږ ته دلته پر کورو مېلمانه ناست دي زموږ ته سخت لوی تکلیف جوړ کړی ده. نو زه د پاکستان حکومت ته دا خواست کوم چې هغه مریضان چې له دو خوا ځي له هغې خوا مریضان راځي نو موږ ډېر په تکلیف وو بیا د دنیا و ټول بلل ملل افغانستان و ټول د پاکستان و سیاسي پارټیو ته دا خواست کوو چې دغه لار آزاده کړي او د عرب خلک رب تامت وکړي.
خود رادیو پاکستان د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکلی چې د راتلونکي دوشنبه تر پنځشنبه ورځې پورې به دواړه لارې د ستنېدونکو کډوالو پر مخ خلاصې وي. په داسې حال کې چې د دې راپور تر جوړېدو پورې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2900 زیاتې پیښې ثبت شوې. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو معاون ذبیح الله وایي تر اوسه یو افغان کډوال ته هم د کورونا وایرس نه دی رسیدلی.
بلوچستان کے دفتر
پاکستان کې میزنی افغان کډوال وای تر دې دمه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله خپل هیواد ته نشستنې دلې. د نږدې 1.5 میلیون ثبت شو هغو پرته له 1 میلیون نه زیات غیر رجستر افغان کډوال هم په پاکستان کې د مهال استوګ نه لري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د محدودیتونو له کبله د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د نجیب امیر رپورټ اوریده. یو بل رپورټ هم را سره شته دی د دې غړې اخیرنی رپورټ دی. هغه دا دی چې د جنوبي وزیرستان کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځمکلاندې بم چاودنه شوې چې پکې 4 ماشومان سرسری ژوبل شوي دي. اشتیاق مسید په دې اړه باندې رپورټ را لېږلی دی.
د سولی وزیرستان وانن را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق نن سهار 9 بجې د شکای په سیما کې ماین وچاو دی. د چپناتجې کې 4 بچون پر هرجلی شوی دی. د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک د ماین چاو دی دو پیشه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړ.
لینډ ماین د ماټک شوی دی شکای ایریا کې. پاره کې یو 4 ماشومان معمولی زخمیانو. دا یو زوړ چټا ماین پاتې شوی او هغه ډزېدو په نتیجه کې د ماشومان معمولی قدرې خراش پرې راغلي دي. هغه علاوه داسې سیریس مسله نشته او دوی واپس خپل کورو ته ستانه شوي دي. کنسرن آرمی چې کوم فارمیشن دي هغوی سره کوآرډینیشن هغوی هغه ډېر ښه لوک آفټر وکړلو، هغوی کوم میډیکل سہولتونه په کار هغه ورور سوال، او دینه علاوه هغوی ته کیش اسسټنس هم فیملیز ته ورکړو، راشن هم هغوی ته ملاو شو. ازایي چې کوم آرمی فارمیشن دي غیر طرف نه
پر هر جلی شوي بچون د احسان الله، فرهاد، سید او د طاهر په نومونه پیژندل شوی دي چې عمرونه یې د 8 کالونه تر 11 کالونه په منځ کښې وشول شي. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونه د چاودېدلو په نتیجې کښې تر اوسه پورې 125 کسان مړه معذور شوي دي چې په کومو کښې زیات شمېر د واړو وړکې جنکو دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اشتیاق مسید له رپورټ سره سم دا دی د مشال راډیو د 9 ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو پاتې شوی نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خپرونې په لږ سات کې اورېدای شئ.